السلام علیکم قدر منوریدون کو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه احمد تکلیم او له خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران سره یو ځای تاسو ته راغلاست وایم. قدر منو نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اوومه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 9 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلیږي. په دې نیم ساعته خپرونه کې به چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سفر او له چارواکو سره په کتنو کې د ده د څرګندونو، او همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د لیدلو کتنو جزئیات واورئ. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. په پایل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د چین ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې کابل پیکنګ خپل ستراتیژیک ملګری ګڼي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د صدراعظم له سلاکار سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. ملالی یوسفزی یوه بله مهمه نړیواله جایزه وګټله، او له شمالي عراق لسګونه پیشمرګه کرد جنګیالي د کوباني ښار دفاع ته روان شوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره په کتنه کې وویل کابل پیکنګ خپل ستراتیژیک ملګری ګڼي. د ازادۍ راډیو خبریال چې له افغان ولسمشر سره په دې سفر کې ملګری دی، له پیکنګ څخه راپور راکوي چې پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ څلور موافقې لاسلیک شوې. پیکنګ پرون اعلان وکړ چې په راتلونکو 12 کلونو کې به دا هیواد له افغانستان سره د 330 میلیونه ډالرو مرستې وکړي. همداراز چینی چارواکو ویلي چې هیواد به د افغانستان سلګونو دولتي کارکوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن د پاکستان د صدراعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره د افغانستان د روان حالت په اړه خبرې کړي. د فیلډمن له ټاکل کېدو وروسته د لومړی ځل دی چې نوموړی پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل شول چې فیلډمن له سرتاج عزیز سره د دوه اړخیزو اړیکو په ګډون د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړې. د افغانستان د تر ټولو لوی زندان د بیا رغونې کار چې 15 کاله مخکې پیل شوی و لا تر اوسه نه دی بشپړ شوی. د امریکا د یو راپور له مخې چې پرون خپور شو، پر دې سربیره چې امریکا پر دې پروژه 13.5 میلیونه ډالر لګولي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې زندان د بیا رغونې قرارداد فسخه کړی. د امریکا لخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سر پلټونکي د ادارې یا سیګار په راپور کې راغلی چې د پلچرخي زندان کار لا هم نیمای پاتې دی. په دې زندان کې چې په 1903 کال کې د 15,000 بندیانو لپاره جوړ شوی و، اوس مهال 2400 بندیان ساتل کیږي. په سوریا کې کورد مشر صالح مسلم محمد وایي 150 پیشمرګه کورد جنګیالي پرون له شمالي عراق ترکیې ته رسېدلی دي. دا جنګیالي د سوریې محاصره شوي سرحدي ښار کوباني ته د سوریې له کورد مدافعانو سره چې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر وړاندې جنګیږي د مرستې لپاره روان دي. د عراق کورد چارواکي وایي پرون ګڼ شمېر کورد پیشمرګه جنګیالي د عراق د اردبي د اوبهید د اربیل له هوایي ډګر څخه د ترکیې پر لور روان شول، او له ترکیې څخه به د ځمکې له لارې کوباني ته ولاړ شي. په سپتمبر میاشت کې د ناټو د غړو هیوادونو لخوا له سختو انتقادونو وروسته فرانسې روسیې ته د دوو جنګي هلیکوپټرو لیږل وځنډول. دا هلیکوپټر روسیې له فرانسې څخه غوښتي وو. د فرانسې د ولسمشر دفتر د سپتمبر په 14 په اوکراین کې د روسیې لاسوهنو ته په اشارې سره وویل د هلیکوپټرو د لیږلو شرایط تر اوسه نه دي پر ځای شوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي له دې مخکې چې فرانسه دا هلی کوپټر وسپاري، کیف، مسکاو او روسي پلاوه جلا غوښتون کې باید په مینسک کې د اوربان د شوي موافقې بشپړ درناوی وکړي. د فرانسې دفاع وزیر ژان ایویس لی دریان پرون خبریالانو ته وویل
دا
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان مخکې ویلی و چې که په سیاسي حالت کې بدلون رانشي نو د دې هلیکوپټرو د سپارلو تصور نشي کولای. دای به د هلیکوپټرو د استولو په ټاکله نیټه چې نومبر میاشت ده په دې اړه خپله پریکړه وکړي. فرانسې د دوو جنگي هلیکوپټرو د جوړولو او پر روسیې د هغې د پلورلو په اړه په 2011 کال کې پریکړه وکړه. ټاکل شوی وه چې لومړی هلیکوپټر به روسیې ته د 2014 کال د نومبر په میاشت کې او دوهمه به په 2015 کال کې روسیې ته وسپارل شي. او ملالای یوسفزی چې د کوچنیانو د پوهنې په برخه کې د کار لپاره د 2014 کال د نوبل جایزه وګټله او یو بل مهمه جایزه ګټلې ده. دا جایزه چې د کوچنیانو د نړیوالې جایزې په نوم یادیږي د نړۍ پر کچه د میلیونونو کوچنیانو د رای پر بنسټ ورکول کیږي. ولس کلنه ملالا د نړۍ د نوبل جایزې تر ټولو کم عمره ګټونکې ده او یوازینۍ نجلۍ ده چې په یو کال کې دننه د ماشومانو نړیواله جایزه هم ترلاسه کړه. د دې جایزې په پخوانیو ګټونکو کې نیلسن منډلا، آن فرانک او کوفی انان شامل دي. دا جایزه به نن په سویډن کې ملالی ته وسپارل شي.
سلام، سهار مو نیکمرغه. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 13.4. په کندهار کې هم اسمان شین دي، د تودوخه لوړه درجه 22.2. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 12.3. په هرات کې اسمان صاف دي، د تودوخه لوړه درجه 14.0. او په جلال آباد کې اسمان برګ، د تودوخه لوړه درجه 24.4 اټکل شوې ده.
د آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر مناوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ چې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په رسمي سفر چین ته رسیدلی، د هیواد د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 330 میلیونه ډالر مرستې ژمنه کړې. د افغانستان او چین په اړیکو کې دا نوی څپرکی به آیا له نورې نړۍ سره د افغانستان د اړیکو توازن خراب نه کړي؟ د طالبانو د واکمنۍ د مهال له یو وزیر سره مو په دې اړه مرکه کړې.
د یو هیواد سره اړیکې که په داسې حد کې وي چې نور هیوادونه راوپاروي، طبیعي خبره ده چې نتیجه یې منفي راوځي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په اسلام آباد کې له چارواکو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د هرات چخچران د لوی لارې د جوړولو کار چې لګښت جاپان په غاړه اخیستی، د سیمې د خلکو ترمنځ له لانجې وروسته بند شو. نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چین ته د خپل سفر پر مهال ویلی چې کابل پیکینګ خپل ستراتیژیک ملګری هیواد ګڼي. ولسمشر احمدزی پرون د چین له ولسمشر سره د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه. شي جین پینګ هم ویلی هیواد یې تیار دی چې د افغانستان او چین ترمنځ د روابطو د یو نوي څپرکی پرانستلو لپاره کار وکړي. د ولسمشر احمدزی د دې سفر پر مهال چین ژمنه وکړه چې په راتلونکو 12 کلونو کې به له افغانستان سره د 330 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو له خبریال قسیم سولامل څخه واورئ چې له ولسمشر سره د پیکینګ په سفر کې ملګری دی.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی چین ته د خپل څلور ورځنی سفر په لومړۍ ورځ دغه هیواد له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. دواړو مشرانو وروسته په ګډه خبري ناسته کې هم برخه واخیسته. ولسمشر احمدزی په خپلو خبرو کې له چین سره د افغانستان اړیکې له مهمو لومړیتوبونو څخه یادې کړې او زیاته کړې چې غواړي له چین سره اوږدمهالې ستراتیژیکي اړیکې ولري. نوموړي له افغانستان سره د چین له پخوانیو مرستو هم مننه وکړه. افغان او چینایي چارواکو خپلو کې څلور تړونونه لاسلیک کړل. په دغه تړونونو کې له افغانستان سره د اقتصادي او تخنیکي همکاري تړون، له افغانستان سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاري تړون، دغه راز د افغانستان د ډیپلوماتیکو پاسپورټونو لپاره د ویزې د لری کولو تړون، او بل تړون هم د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د چارواکو ترمنځ د همکارۍ په ارتباط وو. د چین هیواد ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د روان کال لپاره 1500 میلیونه چینایي پیسې یعنی ین وړیا مرسته کوي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د برخې د رئیس کانګ شوانیو له قوله راپور ورکوي چې د هیواد تر 2015 کال پورې 2 میلیارد یعنی چې 310 میلیونه ډالر کې له افغانستان سره وړیا مرسته کوي. د شغلی یو په خبره لدغه مرسته خه 10 میلیونه یعنی له افغانستان سره د بشر دوستانه مرسته په هدف تفسره کیږي. چین د غلط منو کړی دی چې د افغانستان د دولتي کارکونکو لپاره به 1500 بورسونه ورکوي او د غرض 3000 کسانو ته به په بیلابیل برخو کې حرفه‌ای زده کړې ورکوي. له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، څلور سرپرست وزیران، هر یو د دفاع وزیر بسم الله محمدی، د بهرنیو چارو وزیر سرار احمد عثماني، د مالی سرپرست وزیر حضرت عمر زخیلوال او د سوداګرۍ سرپرست وزیر محمد شاکر کارګر او نور چارواکي ورسره دي. افغانستان او چین هوډ کړی دی چې له ترهګرۍ سره به هم له دې وروسته په ګډه مبارزه کوي. چین چې له افغانستان سره 6.5 کیلومتره ګډه پوله لري، په دغه سیمه کې له توندرا او ایغور مسلمانانو څخه اندېښنه لري.
له پیکینګ څخه د ازادۍ رادیو د خبريال قاسم سلمال پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او چین مشرانو ژمنه کړې چې د سخت دریزو پر وړاندې په مبارزه کې بل یو بل سره همکاري کوي. سخت دریزي هغه اصطلاح ده چې په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې په څیر ډلو او په چین کې د اویغور مسلمانانو وسلوالو ته کارول کیږي. اویغور مسلمانان چې د چین په شنجن ایالت کې چې له افغانستان سره پر پوله واقع دی ژوند کوي، خو په دې دواړو هیوادونو کې چې سخت دریځ ډلې شته، آیا هغو په خپل منځ کې رابطه سره لري او یا یې پخوا درلوده؟ دا پوښتنه ملالی بشیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر وکیل احمد متوکل سره په مرکه کې کړې ده.
د یو غټم فای ګاونډي هیواد په توګه باندې چین کولای شي د افغانستان سره په تجارتي او پانګونې برخه کې همداراز د مځکې لاندې زیرمې په افغانستان کې د هغو په راسپړلو کې مرسته کورسي.
آیا د افغانستان سره د چین ښې اړیکې به د نورو هیوادونو په فکر څومره شکار وي؟ که بل رقم ووایم، آیا دا هیوادونه د امریکا او ناټو په شمول به له دې کاره ناراحته سي؟
دا نو په یو غښتلې ډیپلوماسي پورې اړه لري چې د دغه راز هیوادونو هغه توازن او بیلانس وساتل سي. د یو هیواد سره اړیکې که په داسې حد کې وي چې نور هیوادونه راوپاروي، طبیعي خبره ده چې نتیجه یې منفي راوځي. په کار داسې ده چې په داسې ډول په داسې ترتیب باندې د افغانستان په مسایلو کې همیشه لپاره کار وسي چې د نورو حساسیتونه راونه پاروي.
چین او افغانستان ژمنه کړې ده چې د سخت دریځو پر ضد به له یو بل سره همکاري کوي. په افغانستان کې هغه طالبان چې له حقانی شبکې سره تړاو لري ویل کېږي له اویغور مسلمانانو سره هم اړیکې لري. آیا د دې ډلو ترمنځ کومه رابطه شته؟
زه تعجب کوم چې په داسې وخت کې دوی متضادې خبرې په دا سفر کې را دبره کېږي. د یو خوا وایي چې چین په افغانستان کې د سولې لپاره کوشش کولی شي او د سولې همکاري کولی شي، بلې خوا وایي چې د ترهګرۍ په وړاندې باید مبارزه وشي. په چین کې هم باید د چین حکومت د خپلو مخالفینو سره خبرې وکړي او په افغانستان کې خو په کار ده چې د ولسي تمنا او هیلو په نتیجه کې بالاخره عملا د خارجانو د کمیدلو سره سم سولې ته کار وسي.
د چین او افغانستان ترمنځ ځینې سیمې شته چې تګ راتګ ورته امکان لري. آیا چین ته د افغانستان له لارې د جنګیالیو تګ امکان لري؟
دغه لارې دومره سخت دي چې د عادي تګ راتګ لپاره، د تجارت لپاره هیڅ راز شونتیان نشته. هم په واورو پوښلي وي، هم صابربور ما تقري او هلته هیڅ نوع د لارې اسانتیا نشته. که افغانستان کې ثبات راځي، سوله راځي او د دغه سیمې لپاره کار وسي چې دا د اقتصاد لپاره یو ښه لاره سي، نو دا به بالاخره هم په نور مسایلو باندې، په ثبات باندې، په سیاست باندې هم مثبت تاثیر غورځوي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د چین او افغانستان د اړیکو او د دې دواړو هیوادونو د سخت دریزو ډلو ترمنځ پر اړیکو خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو دا وخت د سهار 9:15 دی. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو سمدستي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره په کتنه کې وویل کابل پیکینګ خپل ستراتیژیک ملګری هیواد ګڼي. پیکینګ همداراز پرون اعلان وکړ چې په راتلونکو 12 کلونو کې به افغانستان سره د 330 میلیونه ډالرو مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره پرون د افغانستان د روان حالت په اړه په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د افغانستان د تر ټولو لوی زندان پلچرخي د بیا رغونې کار چې 15 کاله مخکې پیل شوی و تر اوسه نه دی بشپړ شوی. د امریکا د یوې تحقیقاتي موسسې د راپور له مخې پر دې سربیره چې امریکا پر دې پروژه 13.5 میلیونه ډالر لګولي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې زندان د بیا رغونې قرارداد فسخه کړی دی. په سوریه کې کورد مشر صالح مسلم محمد وایي 150 پیشمرګه کورد جنګیالي پرون له شمالي عراق ترکیې ته رسېدلي دي. دوی به وروسته کوبانی ښار ته ځي څو هلته د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره په جګړو کې برخه واخلي. په سپتمبر میاشت کې د ناټو د غړو هیوادونو له سختو انتقادونو وروسته فرانسې روسیې ته د دوو جنګي هلیکوپټرو استول ځنډولی دي. دا هلیکوپټر روسیې مخکې له فرانسې غوښتي وو. او ملاله یوسفزی چې د کوچنیانو د پوهنې په برخه کې د کار لپاره د 2014 کال د نوبل جایزه ګټلې وه، اوس یو بله مهمه جایزه ګټلې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې جاناقه الکوزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په خپرونو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
زیات شمیر سیمه ایزو ورځپاڼو چین ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د سفر او له چینایي مشرانو سره د هغه د خبرو او تړونونو د لاسلیک په اړه مضمونونه خپاره کړي. د چین اکنامیک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي افغانستان او چین د سه شنبې په ورځ په خپلو کې د اوږدې مودې شراکت او ملګرتیا ژمنه وکړه، او دا په داسې حال کې ده چې بهرني ځواکونه د روان عیسوي کال په پای کې له افغانستانه وځي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان جمهور رئیس د چین جمهور رئیس شی جین پینګ سره په کتنه کې وویل افغانستان له چین سره د لنډې مودې، منځنۍ مودې، اوږدې مودې او ډېرې اوږدې مودې ستراتیژیکي شراکت او ملګرتیا غواړي. ورځپاڼه لیکي د چین جمهور رئیس ښاغلی جین پینګ اشرف غنی احمدزی د چین د خلکو پخوانی دوست وباله او ویویل دی چمتو دی چې د افغانستان او چین په اړیکو کې د همکارۍ د یو نوي اصل لپاره کار وکړي تر څو پرمختګ یو نوی لوری او وسط پیدا کړي. اکونومیک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي افغانستان له 1 تریلیون ډالرو زیاتې طبیعي زیرمې لري او چین د دې هیواد د تیلو او کانونو په برخه کې پانګونې کړي دي. ورځپاڼې د چین د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي قونګ شوان یو له خولې لیکلي چین به په راتلونکو 3 کلونو کې افغانستان ته د 245 میلیونو ډالرو وړیا مرسته ورکړي. افغانستان او چین په خپلو کې د تخنیکي او سوداګریزو همکاریو د پراخولو په ګډون 4 تړونونه لاسلیک کړل. اکونومیک ټایمز زیاتوي د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی احمدزی د چین مشرانو ته وویل افغانستان چمتو دی چې د تروریزم ضد جګړه کې د چین تر څنګ ودرېږي. پیکینګ په شینجن سیمه کې د یو غور مسلمانانو د وسلوالو حملو په اړه اندېښمن دی. په عین حال کې د ورځپاڼې په باور د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په ګډون ځینې هیوادونه د چین په نړیوالې ونډې انتقادونه کوي، او ښاغلی اوباما د اګست میاشت کې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي وو چین د منځني ختیځ د شخړو په اړه چوپ دی او په دې اړه زیات څه نه کوي. ورځپاڼه لیکي د چین خبري رسنیو د امریکا د جمهور رئیس د څرګندونو په غبرګون کې ویلي د امریکا د جمهور رئیس دا تورونه هیڅ اساس نه لري، او واشنگتن په دې توګه هڅه کوي چې په عراق کې د خپلې ناکامې پالیسۍ څخه د خلکو پام بلې خواته واړوي. د امریکا نیوز ویک مجلې بیا د یوې بلې مسلې یعنی د افغانستان په جګړه کې د ټپي او معیوب شوو پوځیانو په اړه یو مضمون خپور کړی او لیکي زیات شمېر عسکر او پوځیان چې د افغانستان له جګړو څخه برتانیا ته ستانه شوي روحیاتي او دماغي ناروغۍ او ستونزې ورته پیدا شوي. نیوز ویک لیکي د افغانستان د اوږده جګړه ختمېدو ته نږدې شوې ده. په دې هېواد کې له 14 کلونو وروسته عملیات ورو ورو کمیږي، جنګي وسایط او زغروالي وسیلې د سترو ترانسپورتي الوتکو په واسطه له هلمند ولایت څخه انتقالیږي. دا مهال د انګلیس عسکرو شمیر له 9500 څخه 3000 ته راټیټ شوی دی. مجله لیکي دروان ایسوی کال په پای کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عملیات په رسمي ډول ختم شي او یو محدود شمیر عسکر به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې وي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره ورسره د افغانستان په اړه هم خبري وکړې. اسلام آباد ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي دا دوهم سفر دی. وبخې لومړی سفر دی. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبريال ذبیح الله شفق د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د سفر مسله څرلې او په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ډین فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې په وروستیو رامنځته شو پرمختګونو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د سه شنبې پر ورځ په یو خبري شوې لامه کې ویل شوي چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په اسلام آباد کې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج جی سره ولیدل او په دواړو خيزو اړیکو سربېره ورسره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړې. دا پاکستان ته د ډین فیلډمن د دې هیواد او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه لومړی سفر دی. اعلامیه زیاتوي چې سرتاج جیز ډین فیلډمن ته ویلي پاکستان د یو سوکاله باثباته او یو موټی افغانستان او له دې هیواد سره د اړیکو د یو نوي سفر کې د پرانستلو غوښتونکی دی. پاکستان به د افغانانو په مشرۍ د دې هیواد د سولې له پروسې سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار 13 اونۍ په یو ورځني سفر کابل ته تللی و. نوموړي په دې سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غني احمدزي او همداراز له شمېر نورو جګپړو افغان چارواکو سره وکتل او په دواړو خيزو اړیکو سربېره اشرف غني احمدزي ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کوي چې پاکستان له افغانستان سره د سیمه ییز همکارۍ، امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو برخو کې پراخې اړیکې لري او هیله ده چې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني احمدزي په راتلونکي سفر کې به دا اړیکې لا پراخې او ټینګې شي. بلخوا د پاکستانی پوسټ د مطبوعاتي دفتر یا ISPR لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې هم راغلي چې د امریکا ځنګړی استازي پر راولپنډي ښار کې د پاکستانی پوسټ په عمومي قومندانۍ کې د دې هیواد د پوسټ له مشر جنرال راحیل شریف سره د افغانستان پر وضعیت او همدارس په دوه اړخیزو اړیکو غږېدلی دی. فیلډمن اسلام آباد ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د اشرف غني احمدزی په مشرۍ نوی افغان حکومت رامنځته شوی دی. نوی افغان ولسمشر کابل ته د سرتاج جیز د سفر پر مهال له نوموړي غوښتي وو چې پاکستان او افغانستان باید د اړیکو د پراختیا لپاره د خبرو پر ځای عملی ګامونه پورته کړي او خپلو ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د شپه زمون غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. تاسو د ماخام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د ماخام تر او له ازادۍ رادیو شپه په شپه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبرولای شي. د فواید عامې وزارت سرپرست وایي د هرات او چخچران ترمنځ د سړک کار چې جاپان یې د جوړولو ژمنه کړې وه ځنډېدلی. نجیب الله اوژن ازادۍ راډیو ته وویل د دغه سړک کار څه موده مخکې د خلکو او په پارلمان کې د غور ولایت د استازو ترمنځ د لانجې له کبله وځنډول شو. ښاغلی اوژن وایي دا لانجې سیمې ته د فواید عامې وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت د تللو استازو په حضور کې وشوې او ځکه جاپان د دې سړک له جوړولو ډډه وکړه. د چارواکو په وینا د هرات چخچران د لویې لارې د جوړولو لپاره شاوخوا 100 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوي. محمد وایس سمیم دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې.
د فواید عامې وزارت سرپرست وایي د هرات له چشت شریف ولسوالۍ نه د غور تر مرکزه پورې د جوړیدونکي سړک کار د دې لپاره ځنډیدلی چې د څرنګوالي په اړه یې د غور د وکیلانو او خلکو ترمنځ جنجال پیدا شوی. نجیب الله او جان ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د جاپان سفیر د سیمې ته تللی و، خو کله یې چې هلته د خلکو جنجال لیدلی د دې سرک چارې ځنډولی دي.
ټاکل
شوې وه جاپان د هرات د چشت شریف څخه د چخچران تر مرکزه پورې سرک جوړ کړي. د جاپان له سفیر سره په کتنه کې هغه ژمنه کړې وه چې د دغه سرک کار پیلوي، خو متاسفانه د سرک په مسیر د خلکو په پارلمان کې د غور د استازو ترمنځ جنجال رامنځته شو.
د فوایدامې سرپرست وزیر وایي د جاپان سفیر ورته ویلي چې په سیمه کې له ده څخه سم هرکلی نه ده شوی او خلک له دې پروژې څخه خوښ نه وو. ده د جاپان د سفیر په حواله وویل چې جاپان د افغانستان د خلکو لپاره د اسانتیاوو د رامنځته کولو په خاطر په بېلابېلو برخو کې پروژې پلي کوي، خو که چیرې د دوی پروژې د خلکو ترمنځ د جنجال لامل شي له پلي کولو څخه یې ډډه کوي. د چارواکو په وینا د دغه سرک د جوړولو لپاره شاوخوا 100 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی وو. د ښاغلي وژن په خبره اوس د غور خلک د دې پروژې له پلي کېدو سره کومه ستونزه نه لري او د جاپان له سفارت څخه د یاد شوي سرک د جوړولو غوښتنه کوي.
د جاپان له دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې دا سرک جوړ کړي. دا یو ډیر اساسي سرک دی. د غور خلک هیڅ خواته لار نه لري. که دا سرک بشپړ شي غور کم تر کمه له یو طرفه له یو لوی ولایت سره نښلي او ترانسپورټي او ترانزیټي لارې ورته خلاصیږي او دا د غور د خلکو په ژوند چې په سیمه کې بې وسه خلک دي یوې معینې اقتصادي ودې ته رسوي.
ښاغلي وژان له خلکو وغوښتل چې د خپلو کوچنیو ګټو په خاطر په هیواد کې د ملي ګټو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي او د دا ډول پروژو په پلي کېدو کې هر اړخیزه همکاري وکړي. د فوایدامې سرپرست زیاته کړه چې د دې سرک د کار ځنډیدل به د جاپان په مرستو اغیز ونه کړي. د ده په وینا په کابل کې د جاپان سفارت چارواکو ورسره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار کړی. د فوایدامې وزارت چارواکو په وینا جاپان په افغانستان کې په بېلابېلو برخو لکه پوهنې، کرهنې، ښاروالۍ او همدارنګه د سرکونو جوړولو په برخه کې مرستې کړي او ژمنه یې کړې چې په راتلونکي کې به خپلې مرستې نورې هم زیاتې کړي.
د ژوند رنګونه
مخفل نمره ته وایو
ده؟ نوم مې نسیم الله ده.
څه کاروبار؟
زه شیری اخبازم دغه باندې قرغاګي.
دا شریخ جوړول د لسه وخته نو زده کړي چیرته دی زده کړي؟
دا همدغه ده، د مونږ یو استاد ده هغه نه زده کړی.
دا څنګه جوړې ده شریخ؟ زه چې وینم څه ده، شیدې دی په یو ظرف کې، فلزي ظرف کې اچولي او په یخې سولۍ ده، څنګه کېږي؟
دا طریقه همدغه دغه شیدې دي، بس شیدو کې لږ بوره پکې یو ځای کېږي، بس دغه کې نور جوړېږي. شیدو کې نور خو پکې چیا ناست او لږ معمولي هسې او د جوړوالي لپاره د کش کولو لپاره لږ سیمسي پکې اچو، خلاص نور پکې چیا نه اچو. شیدې دي او خالي بوره ده، بیا څه په دې قالب کې واچو، مالګه هم پکې اچو، بس هغه ګاز نیسي. دغه د ګازو له امله دا بیا د شیدې دننه یخوالی پیدا کوي، چې یخوالی پیدا کړي دا شیدې پخپله وچیږي لکه شیریخ ته جوړېږي.
څنګه خلک شیریخ ډېر خوښي؟
ولله دلته خو خلک زیات خوښي، زیات خلک ورته راځي. بس د ورځې دغه یو کارتن شاوخوا وځي لکه 12 قطۍ، یا د جمعې په ورځ بیا زیاتې وځي، 2 کارتنه شیدې هم وځي. دغلته یو دانه دي میل پیک ورته وي، که څه ورته وایي. بس ګرمي ده، د ګرمي له امله بس خلک زیات استفاده دنه اخلي، ډېر ښکلی خوند لري.
څنګه د ګټ هم په دې کار کې؟
ګټه زه خو په خپله شاګرد نه، خو انشاءالله ګټه لکه ښه ده، ښه ښکلي مزدوري لري.
د ورځې به څومره له دې لارې پیدا کوي؟
د ورځې دې له مثال په دې باندې 500 خرچه راځي، نو 500 ګټه هم لري.
دا تاسو جوړوئ کله خپله هم خورئ کنه؟
و په خپله ولې نه خورو، د ورځې خو 2 قهوه 3 قهوه خپله هم خورو، ځکه هغه د مسلمان کار خو هغه د خپله ځان ته یو شی خوښوي نو بل ته به هم خوښوي.
قاب په څو خرڅوئ؟
قاب تقریبا سنګل لکه دلته د بندې قرغې کې مختلف ریټونه دي، څوک یې په 100 ورکوي سنګل او متوسط یو نیم سل او ډبل 200، خو مونږ بس خلکو ته ګورو، بس ما هسې کوو 500 برای هم ورکوو.
ډېر قیمت یې نه خرڅوئ؟
څوک قیمت دلته مونږ ته تمامېږي کنه، ځکه لکه ښار کې یو کنده یا که 500 کده کوي، دلته په 100 روپۍ یو کنده یخ کده کوي، نو دې له امله بس مونږ هم لږ زری لږ قیمت هم پیچېږي. په
کومو ورځو کې هم د فروشت زیاتې؟ دلته خو خلک میلې ته هم راځي.
دلته لکه د جمعې په ورځ صرف بازار یې خلاص، د نورو ورځو کې لکه داسې مختصر غوندې بازار وي.
نو د جمعې په ورځ به له سهاره چې درېږي تر مازدیګر به
سهار نه چې زه بیا ودرېږم ټیک تر ماښامه پورې، عین تر 10 بجو پورې بیا زه دلته ولاړ یم. یو شاګرد هغه بیا یخ ماتی، زه بیا قلب باندې ولاړ یم. بس بیا هر یو انسان چې په ځان باندې تکلیف ونه
نه باسي نو راحت چیرته پیدا کیږي
ډیر زیاته مننه تانه
تشکر
قدر من اوریدونکو د خبرونه چې نیم ساعت و پای ته ورسیده خو بل نیم ساعت خبرونه پاتې ده او د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی.